سلامونه د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو په واکمنۍ کې د لومړي ځل لپاره د کانکور د ازموینې پایلې اعلان شوې. د ازموینې ملي ادارې نن وویل چې د 1401 کال په کانکور کې 1,63,000 تنونجونو او هلکانو ګډون کړی و چې له دې شمېرې څخه 6,000 د لوړو زده کړو او 2,500 نور د نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته بریالي شوي دي. طالب چارواکي وایي هغه کسان چې لوړې نمرې اخیستي خو د خپلې خوښې پوهنتونونو ته نه دي بریالي شوي، د ظرفیت د شتوالي په صورت کې یو بل چانس هم لري چې د خپلې خوښې دوهم پوهنتون ته ولاړ شي. په سګنی کانکور کې د سلیمان په نوم د هرات د یو ښوونځي فارغ تر ټولو لوړې نمرې ګټلې دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیرې د خځو د حقونو د فعال ظریفي یعقوبی او د هغې د څلورو نورو همکارانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. کارن دکر نن پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې متحد ایالات به هیڅکله د ژوند، کار او په آرامه فضا کې د ټولنو د جوړولو لپاره د خځو ملاتړ څخه پشان شي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر ولکر تورک هم له طالبانو غوښتي و چې میرمن یعقوبی او همکارانی خوشی کړي. د دې سازمان د بشري حقونو د ادارې ویان جیرمی لارنس پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل چې ملګرو ملتونو د میرمن یعقوبی او د نورو نیول شویو کسانو په اړه له طالبانو څخه معلومات غوښتي دي. د راپور له مخې طالبانو د پنجشنبې په ورځ ظریفه یعقوبی او د هغې څلور همکاران د کابل په لویدیځ کې د یوې خبري غونډې پر مهال ونیول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د لغمان ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې د دوو ډاکټرانو په ګډون اووه کسان مړ شوي او درې نور ټپیان دي. د لغمان ولایت ویان سلامت خان بلال ازادي راډیو ته ویل چې پیښه د دولت شاه ولسوالۍ په فرشغان دره کې هغه مهال وشوه چې یو صرف ډوله موټر چې د سیمې یو کلینیک ته روان و له سړک نه واوښت او درې ته ولوېد.
یو صرف ماډل موټر چې د فرشغان ځایي کلینیک ته روان و په لاره کې چپه شوی ده، چې په دې شهیدانو کې یو کس نارینه ډاکټر او یو کس د ښځینه ډاکټر شامل دي.
په افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو جګړو په ترڅ کې سړکونه خورا زیات زیانمن شوي او له دې کبله په ترافیکي پیښو کې خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ د لاس ګریوان جګړه روانه ده، روسیې د اوکراین پر مرکزي سیمو د ډرونونو یا بی پیلوټه الوتکو نوې حملې پیل کړې دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن وویل اوکراینی ځواکونو په ختیځو لوهانسک او دونیتسک سیمو کې د روسیې د پوځ د یوې ورځې مخکې حملې شنډې کړې. بلخوا په جنوبي سیمه خرسون کې د روسیې لخوا ټاکل شوي چارواکي له دې سیمې د عامو خلکو ایستلو ته په دې پلمه دوام ورکوي چې اوکراین له احتمالي حملو خوندي کوي. او شمالي کوریا د توغندوی ازموینو په دوام نن څلور بالستیک میزایلونه د سمندر پر لور توغول. د جنوبي کوریا د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز وایي شمالي کوریا له خپل لویدیځو سواحلو د لاند واټن وشتون کې څلور توغندي وو توغول. شمالي کوریا د پنځشنبه په ورځ د لویو وچو د وشتون کې یو بالستیک توغندي په ګډون پر روانه ونې کې له ډیر شو زیات توغندي ازموېلې دي. د پداسیال کې د چې په سیمه کې د زیاتیدونکو کارکېچ د نه په توګه متحدي ایالاتونو د خپل پوځي زور د خودلو لپاره د غاک تر سرعت چټکې دوه بم غورځونکې الوتکې د جنوبي کوریا فضا ته استولې دي. خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل قدرمنو اوریدونکو را سره وسی. د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. مباورې چې د سګنی کانکور نتایج اعلان شول. د طالبانو چارواکي وایي چې سکل د پخوانیو کلونو پرتله د محصلانو د منلو ظرفیتونه لوړ دي.
نور کرب تحصیلات علی کې ټول 18,000 د طالبان جذبېدل او اوس د 18,000 نه پورته د طالبان نور وزارت ته جذبېږي.
په سګنی کانکور کې د نجونو ګډون او لراتلونکو څخه ویره.
حالات په دې رقم دوام کوي راتلونکي کانکور کې به هیڅ یوه خور نه وي فارغه او نه اوسېږي پرته د هغو نه چې د دې ازموینو نه بې نتیجې پاتې دي یا د تېرو کلونو نه.
یو اسلامي خیریه بنسټ په کونړ کې د رغونې چارې پیل کړي.
دا دیوال چې اوس د دې کانال شروع دی 80 متر پختکاری د دې کې په زرګونو باندې جریبونه د وټپوره پورې هغه د شولو د جوارو د دوه فصله خړو کېږي.
په کندهار کې د کندنکارۍ د خدینا کارګرانو لستونزو به هم خبر شي چې وای د خپل محصولاتو لپاره بازار غواړي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د روسیې ولسمشر یو قانون لاسلیک کړی چې لمخې د جدي جرایم او عملان هم په پوځ کې شامل دي. شي په دوهم نیمای کې د سپورت نړۍ او تاند څنګه پروګرامونه خبرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم ورزو د راپور نو برخه ته. د طالبانو په وکمنې کې د لومړي ځل لپاره د کانکور د ازموینې پایلې اعلان شوې. د ازموینې ملي اداره وایي چې د 401 هجری لمریز کال په کانکور کې 1,600 تنونجونو او هلکانو ګډون کړی و. د ازادي رادیو خبريال امید ظهیر مل د موضوع نور تفصیل اوروي.
برادر ما سلیمان جان ولد غلام جیلانی ولدیت مرزا غلام غوث هستند.
د یو زر سلور سو لومړی کال د کانکور ازموینې د پایلو اعلان هغه چې لومړی تر لسم نمره بریالي شوی ټول هلکان دي. څه کال د کانکور عمومي اول نمره سلیمان د هرات اوسیدونکی دی، خو تیر وړم کال د کانکور عمومي اول نمره ګانې دونجونی سلګیا او شمسیاوی. د پایلو اعلان د پښتنه زیږوي چې ولې څه کال آن پلس غوره بریالي شویو کې یو انجلۍ نشته، هغه چې طالب چارواکي ورته هیڅ ځواب نه وایي. خو د سګنی کانکور ازموینې د پایلو اعلان پر مهال د طالبانو د رئیس الوزرا مرسیال عبدالسلام حنیفي وویل توانېدلی چې ازموینه په شفاف ډول واخلي او دا پروسه په ښه ډول او لنډ زمان کې مدیریت کړي.
د ازموینو د ملي ادارې ابتکار په دې کال کې د ستاینې وړ دی. دوی له څو پړاوونو دا پروسه درې پړاوونو ته راښکته کړه. دوی د مال او وخت زیات مصرفېدو مخنیوي وکړ.
د ازموینې د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ څه کال په کانکور ازموینه کې 1,600 تنونجونو او هلکانو ګډون کړی و، خو د دوی لپاره 4,338 سیټونه د لوړو زده کړو او 4,080 سیټونه په نیمه لوړو زده کړو کې ځانګړي شوي وو. خو د دې ادارې له قوله په کانکور ازموینه کې له ګډون کوونکو 4,000 تنو لوړو زده کړو او 2,500 تنو نیمه لوړو زده کړو ته لار پیدا کړې ده. طالب چارواکي داسې مال په کانکور ازموینه کې د ګډون کوونکو شمیر 1,600 تنه ښایي چې په تیر کانکور ازموینه کې نږدې 2,000 تنو ګډون کړی و، او هغه مهال د ازادي راډیو د راپور پر بنسټ 90% دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته بریالي شوي وو. حخوا د طالبانو د ازموینې د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر خاموش وایي د کانکور د سګنۍ ازموینې ټول بهیر په یو میاشت کې بشپړ شو. خاموش ادعا وکړه چې څه کال د تیرو کلونو په پرتله په دولتي پوهنتونونو کې د جذب شویو د طالبانو شمیر 40-25% زیات شوی دی.
نور کړه په تحصیلاتو علي کې ټول 18,000 د طالبان جذبېدل او اوس د 80,000 نه پورته د طالبان لوړ زده وزارت ته جذبېږي. او دوهمه موضوع دا غرد چې هغه تعداد د طالبان چې خپل خوښ رشتو ته نه دي کامیاب شوي او جګ نمرې وړي وي هغه پانځیو ته چې هلته موږ ظرفیت ولرو خو د طالبان انتخاب نه ورته کړی او هغه 15 سیټونه تش پاتې وي، هغه سیټونه موږ دوه ځلي بیا اعلان ته ورکوو. هغه به نتیجه د طالبان کولی شي چې هغه سیټونو لپاره هم رقابت وکړي او بیا هم وکولی شي چې په دویم چانس باندې هم که دوی د خپل خوښې فرزند دویم انتخاب ته هم لاره پیدا کړي موږ د لاره هم ورسره انشاءالله په لاره اچوو. د نتیجې له لانه وروسته
د ازموینې د ملي ادارې سرپرست که څه هم له بې نتیجې زده کوونکو غواړي چې لا هڅه وکړي او بیا خپل چانس و ازمایي، تر خوا یې دا هم وایي هر هغه داوطلب چې شکایت ولري کولی شي د شکایت فورم ډک کړي څو وسیړل شي. دا ډاډ داسې مهال ورکول کیږي چې لاله وړاندې په دې ازموینه کې ګډون کوونکو نجونو ویلي وو د مشخصو پوهنځیو د ټاکلو حق یې درلود او دوی ته په ویشل شوي او ټاکن پاڼو کې د ډیرو پوهنځیو نمونه نه وو. څګنۍ ازموینه د یو شمېر ستونزو له امله چې طالبان تخنیکي بولي په خپل وخت هم وانخیستل شو او پایلې یې داسې مهال اعلانېږي چې له وړاندې د دولتي پوهنتونونو تدریس د کال نیمایي ته رسیدلی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د لومړي ځل لپاره د طالبانو په واکمنۍ کې د ازموینې پایلې نن اعلان شوې او د طالبانو چارواکو ویلي دي چې 1,600 تنونجونو او هلکانو ګډون پکې کړی و، خو لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل په 100 ټاپ یا لومړیو نمرو کې د هیڅ یو انجلۍ نوم نه و. په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې به د کانکور اول نمره هم په لک تر لګه په وروستیو دوو کلونو کې نجونې وې. له ماریا توتاخیل د ښځو د حقونو له فعال نه مې وپوښتل چې د دې خبر په اورېدو څه احساس ورته پیدا شو.
زه خوشحاله یم چې حداقل که ناوخته هم و دا د کانکور ازموینه ترسره شوه، نه یوازې نجونې زموږ ورونه د هغوی راتلونکی هم چې په خطر کې و یو څه نتیجې ته ورسېدل و چې ترڅو وکولای شي خپل ورځ نکړو ته دوام ورکړي. دا خو واقعا د درد او خفګان خبره ده چې په خوا به حتی د کانکور لومړی درجه نمبرې به د یوې خور وي، او څه کالې مونږ ګورو چې شاید خویندو تعداد هم ډېر کم وي په کانکور کې. دا چې بریالي کسان دي یو دوه کسان دي، یعنې دا مونږ په نشت باندې سبو، دا یوه بدبختي ده چې زموږ خویندو لمنه یې نیولې ده. یعنې د افسوس خبره ده چې مونږ د پخوا نه، یعنې په ځای دی چې د پرمختګ لوري ته لاړ شو، مونږ شاته تللي یو. یو خو دا بدبختي وه چې حالت داسې یو دې ته راغله چې مونږ نه کولای شو خویندو په کانکور کې ګډون وکړي. امنیتی حالات شو، د تعلیمي بندیزونه شو، د خویندو د جرأت وژل شو، همدغه شو چې خویندو ډېر کم ګډون وکړي په کانکور کې. بیا کانکور په داسې یو حالت کې رامنځته شو په ځای د دې چې په خپل وخت باندې ترسره شي. داسې وخت کې ترسره شو چې هغه یې وخت نه و، او نتایج هم داسې اعلانېږي چې کال تقریبا ختم ده.
میرمن توتخیل، په تېر څه کم یو نیم کال کې د نجونو د لوړو ټولګیو ښوونځي تقریبا تړلې دي. دغه یو نیم کال نیمګړتیا به د دې اثر به پراتلونکو کلونو کې د نجونو پر تعلیم سوي.
تاسو په تابل منتی د موږ کال په کانکور کې تاسو خو یاندې چې درلودلې هغه هم د تیر کال فارغین وي، یا د دولسم صنف نه فارغ شوی انجینر وي، یا هغه څوک وي چې پروس کال به نتیجې شوی وي او څه کال دې په کانکور کې ونده اخیستلې ده، یا آینده کې شاید واخلي. خو را روان کانکور ته چې موږ د دولسم فارغین نه لرو، ځکه هغه انجینر چې دولسم شته شوی د هغه په مخ د ښوونځي دروازې وتړل شوی. نو دا خو معلومه خبره ده که حالت په دې رقم دوام کوي، راتلونکي کانکور کې به هیڅ یوه خور نه فارغه و نه اوسېږي پرته د هغو نه چې د دې نه ازموینه نه بې نتیجې پاتې دي، یا د تیرو کلونو نه که په هغه هم په ډېره ټیټه کچه باندې خو نوي فارغین نجونې بنې. ځکه دا خو معلومه خبره ده چې د دولسم ښوونځي چې دي، یا د شپږم نه تر دولسمه ټولګي چې دي، هغه تړل شوي دي، موږ به نوي فارغین ونه لرو. دا به خپله یوه ډېره غټه ظاهري د افغانستان لپاره او ډېر منفي تاثیر به په راتلونکي کې د افغانستان په محیط او په چاپېریال باندې ونه.
او روسي پښتنه میرمن تو تخیل چې د طالبانو حکومت وایي چې د شپږم نه د پورته ټولګیو د نجونو لپاره به تعلیم ته اجازه ورکړي، خو دوی پر یو کړنلاره کار کوي. څومره تاسو ډاډه یاست او نورې نجونې د افغانستان ډاډه دي چې طالبان به پر خپل د ژمنه عمل وکړي؟
دا دی یو نیم کال دا یو خبره ده چې موږ یو طرح باندې کار کوو، موږ په یو کړنلار باندې کار کوو، یا موږ د حجاب په مسله باندې غور کوو، په نصاب باندې غور کوو، یا په افغانستان کې فرهنګ دراسې د نجونو تعلیم اجازه نه لري. فرهنګي مختلف دلایل راوړاندې کوي تر څو د نجونو مخنیوی وشي. نو په یو نیم کال کې د دې طرحه بشپړه نه شوه. زه فکر نه کوم چې دې ته آماده اوسېږي تر څو نجونې ښوونځي ته لاره پیدا کړي. او که کوم کړنلارې وي، زه فکر کوم کړنلارې مسله هغه په یو میاشت کې هم حل کېږي. نو دا څنګه کړنلاره ده چې یو نیم کال کېږي نه خلاصېږي؟ نو که په دغه رقم دوام ولري، دا معلومه خبره ده چې شاید دا کوم کال، دا نیم کال چې نور هم تېرېږي، شاید دوه کاله یا د دې نه وروسته ولاړم، خو دغه رقم باندې شاید پرانستلو مخه یې نیول شوې ده. نیورې د دې هم
د ښځو د حقونو فعاله ماریا توتخیل و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پنچیر کې د احمد شاه مسعود د قبر د یوې برخې رنګېدو خبرګونونه راپورته کړی دي. پرون پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې ښودل کېږي چې د احمد شاه مسعود د قبر هغه برخه چې د هغه په اړه لیکنه پکې شوې ده ویجاړه شوې او لاندې غورځول شوې. اوس یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو او سیاسیونو دا کار پر انساني حریم تیری بللی او ویلي دي دا ډول کارونه به د افغانانو ترمنځ ملي روحیه اغېزمنه کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. امید ظاهرمل د موضوع تفصیل اوروي.
یو ځل بیا په ټولنیزو رسنیو کې د احمد شاه مسعود د قبر د یوې برخې د ویجاړېدو ویډیو خپره شوې. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې د هغه د قبر په سر هغه تیګه چې د هغه په اړه لیکل پرې شوې ړنګه شوې او پر ځمکه پرته ده. دا دویم ځل دی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په پنجشیر کې د دې پخواني جهادي قومندان چې د طالبانو سره یې خورا سختې جګړې کړي مقبره تخریبېږي. له دې وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې طالبانو په کندهار کې د دې ولایت د پخواني قومندان جنرال عبدالرازق مقبره د موټرو په تمځای بدله کړې ده. جنرال عبدالرزاق هم د طالبانو پر وړاندې خورا سخت دریز درلود او طالبان له پاکستان په ملاتړ او د افغانستان په ورانی تورنول هغه څه چې طالبانو تل رد کړي. د طالبانو له ویان او د کورنیو چارو وزارت مو په پنشیر کې د احمد شاه مسعود د مقبرې د یوې برخې د ړنګېدو په اړه وپوښتل خو هیڅ ځواب یې رانه کړ، مګر یو شمیر پخوانیو افغان چارواکو او سیاسینو په دې کار سختې نیوکې کړي. د ملي مصالحې عالی شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله په خپله فیسبوک پاڼه دا کار د شریرو او غیر مسؤولو کسانو کړنه بللې او زیاتوي دا عمل په هر ډول شرایطو کې په ځانګړي ډول په اوسنیو شرایطو کې چې زموږ خلک تر هر وخت ډیر همدلی او هم پالنې ته اړتیا لري کولای شي چې د هیوادوالو ملي روحیه شدیدن زیانمنه کړي او په زړونو او دماغونو کې د کینې او نفاق تخم وکړي. عبدالله همدا ډول په وروستیو ورځو کې د بدخشان پوهنتون او په کابل کې له معترضو مېرمنو سره د طالبانو لخوا له تاوتریخوالي ډک چلند د تعصف وړ بللی. پخوانی جهادي قومندان عبدالرب رسول سیاف هم په خپله فیسبوک پاڼه دا عمل د دین خلاف او د انساني ارزښتونو ضد بللی او زیاتوي دا ډول کړنې د ملي یووالي پر وړاندې کلکه ضربه ده. د جمعیت اسلامي ګوند دوه غړو چې هر یو یې ځان د دې ګوند مشر بولي صلاح الدین رباني او عطا محمد نور هم په دې اړه توند څرګندونې کړي. صلاح الدین رباني دا د طالبانو کار بللی او په خپله فیسبوک پاڼه یې لیکلي د افغانستان د ملي اتل مقبرې ته په پرله پسې ډول سپکاوی د طالبانو د ډلې د تفرقې او نه ماتېدونکي سیاستونو یوه بله ښکاره نښه ده. عطا محمد نور بیا په خپله فیسبوک پاڼه دا کار د قومونو ژبې او ملي هویت پر ضد جګړه بللې او طالبان یې د یوې خاصې ژبې او د ځینو قومونو سره په تبعیضي چلند تورن کړي دي. له طالبانو مو د دیني واکو او خلکو سره د دوی د چلند په اړه وپوښتل، مګر هیڅ چارواکي او ویاندې ځواب را نه کړ. دا په داسې حال کې چې طالبانو له دې وړاندې د کابل پوهنتون د ښکلي هنرونو د پوهنځي مخ ته جوړه شوې مجسمه هم له منځه وړي، تر خوا یې په بامیان کې د پخواني جهادي قومندان عبدالعلي مزاري تندیس هم تخریب کړی. همدا ډول یې د یو شمېر مشاهیرو تصویرونه چې په ځینو ولایتونو کې رسامي شوي وو رنګ کړي دي.
د لغمان ولایت په دولت شاول سوالی کې په یو ترافیکی پیخه کې لس کسان مړه او ټپیان شوی دي. د لغمان چارواکي وایي چې پیخه د دولت شاول سوالی په فرشغندره کې هغه محل وشو چې یو صرف دوله موټر یوې کندې ته غزار شو. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د لغمان ولایت د والی ویان سلامت خان د شنبه پورز د لړم په 14 نیټه رسنیو ته په رالیګلی ویډیو کې منلې چې د یاد ولایت د دولت شاه ولسوالۍ اړوند د فرشخان سیمه کې د یو سرب ډوله موټر چپکې دوه لامل او ته نمر شوی او درې ټپاندی.
نن 14 تاریخ د لغمان ولایت د دولت شاه ولسوالۍ د فرشخان بقاریه کې یو سرب ماډل موټر چې د کل د ساحې څخه د فرشخان ځای کلینیک تروانو پلار کې چپا سوی ده چې زمونږ لس کسان هیوادوال پکې مړه او زخمیان دي، چې د شهیدانو جملې څخه وو کسان او زخمیان درې کسان دي، چې په دې شهیدانو کې یو کس نارینه ډاکټر او یو کس د ښځینه ډاکټر شامل دي.
د هغه په وینا چې د ولسوالۍ مسولین په وخت پیښې ځای ته رسیدلي او ټپیان نږدې روغتي مرکز ته رسولي او روغتي حالات یې د ډاډ وړ دي. د لغمان، نورستان او کونړ په ګډون په زیاتو غرنیو سیمو کې د سرکونو د خرابوالي لامل ډېری وختونه دغه ډول مرګونی پیخي رامنځته کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روسیې ولسمشر یو قانون لاسلیک کړی چې له مخې د جدي جرمونو مرتکبین هم په پوځ کې شامل دی شي. ولادیمیر پوتین داسې وخت دا قانون لاسلیک کوي چې روسیه د اوکراین په جګړه کې له خنډونو سره مخامخ ده او د نورو زیاتو سرتیرو د راټولولو هڅه کوي. صفی الله ستانکزی او د موضوع جزئیات.
پوتین د نومبر په 4 په موسکو کې د ځوانانو او رضاکارانو سازمانونو غړو ته په وینا کې وویل چې له سپتمبر میاشتې راهیسې د 300,000 رضاکارانو په ګډون 300,000 کسان له جګړې سره یوځای شوي دي. پوتین تر دې وینا مخکې یو سند لاسلیک کړ چې له مخې پوځ کې د هغو کسانو د شاملېدو امکانات برابرېږي چې مقرر او درانه جرمونه هم کړي وي، آن د ماشومانو جنسي تېري کوونکي، خیانت، جاسوسي او تروریزم محکوم شوي کسان هم د راپورونو له مخې د پوتین د دې فرمان په اساس پوځي لیکو ته ورتلی شي. روسیه په اوکراین باندې په فبروري کې د غیر مواجه یرغل د پیل په ورځو د اوکراین غنې سیمې لاندې کړې. خو د اوکراین د ځوابي عملیاتو له امله په وروستیو میاشتو کې سخت ځاني تلفات ورواوښتل او اوکراینی پوځیانو د خپل هیواد غنې اشغال شوې سیمې بیرته ونیولې. د پوځي بسیج د فرمان ته صادرېدو وروسته لسګونه زره روسان له هیواده تښتېدلي دي. دې موضوع او هغه خنډونه چې روسیه د اوکراین په سویل او ختیځو برخو کې ورسره مخ شوي لعمل د اشغالي سیمو په کنټرول کې هم پاتې راغلي. کرملین دې ته اړیسته چې یوه نظامي مساویده وړاندې کړي او په زیاتېدونکي توګه په اجیرو پوځیانو او چچن سرتیرو تکیه وکړي. په اولیاوینسک ښار کې میشتو عسکرو د نومبر په څلورمه ازادي راډیو ته تایید کړ چې د روسیې له چواشویا جمهوریت څخه شاوخوا 2000 پوځیانو ته اجازه ورکړل شوې چې بیرته کورو ته ستانه شي، ځکه هغوی د خدمت په بدل کې د پیسو د غوښتلو لپاره بغاوت کړی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
یو ځل بیا قدرمن اوریدونکو ورزو د افغانستان روانو چارو ته. په کندهار کې د کندن کاری د کسب خزینه کارکونکي خپل کارځای ته بودیجه او محصولاتو ته بازار غوړي. د شادخت په نوم د کندن کاری او لاسي صنایع او دغه خزینه تولیدي مرکز د محل د بودیجې د کمښت لکبله د بندیدو له ګواښ سره مخامخ دی. د لاسي صنایعو دا مرکز په کندهار کې له کوره بهر د میرمنو د څو محدودو کارځایونو څخه شمیرل کیږي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو له کاري محدودیتونو سره سره فعالیت کوي.
په کندهار کې د کندنکاری او لاسي صنایعو د مرکز له تیر شاوخوا یو کال راهیسې په فعالیت پیل کړی. کندنکاری یا د لرګي پر مخ نقاشي کول د نجارۍ لڅور لسو برخو څخه یو برخه ده او په کندهار کې د لومړی ځل دی چې دا کسب د ښځو لخوا پر مخ وړل کیږي. د مسکا په نوم د دغه مرکز یو کارکونکی وایي دوی ته له نورستان او کونړ ولایتونو څخه تراشل سوي لرګي راوړل کیږي او بیا دلته بیلابیل لاسي توکي ځینې جوړوي.
په دې باندې رسامي کوو، بیا د چوراسي په واسطه سره دا په بر کار کوو، بیا دا کار د چوراسي داسې ډیزاین کوو، بیا کار پر کوو، بیا کیندوی، بیا چوراسي په لاس داسې صفایي پر کوو.
دا کار ځای د لیلما ایشان په نوم یو انجلی جوړ کړی او 15 تنه نور انجونی هم ورسره په کار بوخت دي. د لیلما په خبره دا کی سبي تیر کال د افغان پرمختیاي موسې په همکاري زده کړ او له هغه وروسته د دا تولیدي مرکز په پرانستلو سره نور شزي هم واڅولې چې دا کی سبز دا کړی. خو اوس د بودیجې د کمښت لکبله دا کار ځای د بندیدو لګوار سره مخ دی. دا غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت او نړیوال مؤسساتي د بازار موندنې نندارتون جوړولو او نور برخو کې همکاري ورسره وکړي ترڅو لا ډیر شزي د کې سپته مخه کړي.
سلور قسمه لرګي کې مش کار کوي چې هغه نرم او سخت لرګي د نرم لړلې څخه ارچاو نشتر لرګي باندې کار مخي ته ورو او په سختو کې په چارمغز او پنجچنار لرګي باندې کار کوي. مختلف انواع جوړو کورونه لپاره د دفترونو لپاره ځینی کوچنی او غټو کې چې څوک فرمایش ولري ورته جوړوي. دا چې مش کار ځای نه وي دي او د بودیجې د کمښت له وجې څخه مش ته سکت خطر له ګواښ سره مخامخ یو. کومې خویندې چې ما سره په دې ځای کې کار کوي نو څه کولای چې ټولو خویندو ته معاشات ورکړو او ټولې را سره په کار ځای کې وساتو، ځکه دلته خامو موادو ته ضرورت دی.
د تیرو 15 میاشتو راهیسې چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن سوي، له کوره بهر د ښځو کاري فعالیتونه محدود او په ډیرو برخو کې په ټپه درېدلي. خو د اتینا او نازو په نومونو د لاسي توکو د جوړولو د دې مرکز دوه کارکونکي دغه ډول کاري فرصتونه د هغو میرمنو لپاره چې د کور سرپرستی په غاړه لري مهم بولي ترڅو د خپل اولادونو د ساتنې لپاره پیسې وګټي.
د ورځې نو میوادانی باندې کار کوو، په انسان باندې کوو. دا یو میوادانی په دوه ورځې کې موږ یا درې ورځې کې خلاصو. خو غشتنه مده مسات څخه دا غدای چې زموږ سره مرسته کوي چې موږ ته بیا بعد د کار پاتې نسو، یا د خپل د کوچنیانو مریم نو د ساده د مشکلاتو زدا ځای ته راغلم. خاوند یې کار دی سلیش دلته پات نه کوي.
دته چې موږ یو پر پټ مسانو میوادانی او داس نور شان باندې کار کوو او کومه یی چې موږ ترقی هغه سمور د ترانسپورت یو ځل پسنه کوي. غوښتنه مې ده چې مؤسسه موږ سره مرسته وکړي ترڅو موږ به کار پاتې نشو.
د 2020 کال د اگست په 15مه چې طالبان یو ځل بیا واک ته رسیدلی، په سیاست، اقتصاد او ټولنیز برخو کې د ښځو مشارکت محدود کړي او د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړې بندیز لګولې. د طالبان حکومت د افغان میرمنو د ژوند او کار په اړه د ځانګړو فرمانونو د صادرېدو سره سره وایي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقوقو ته درناوی لري او په نظامی او صحی برخو کې یو شمیر میرمنې په دندو ګمارلې دي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
سلور وشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو او ریدالی سنگ.
د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ کې د پنځو ویالو او کانالونو د رغونې چارې روانې دي. د کارونه د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام په مالی مرسته او د اسلامیک ریلیف مؤسسې په تخنیکي همکارۍ پیل شوي چې هر ورځ سلګونه کسانو ته د کار زمینه برابروي او د زرګونه جریبه ځمکو لپاره اوبه رسیږي. جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د اسلامیک ریلیف مؤسسې مشر ډاکټر اشوق الله ازادي راډیو ته وویل د وټپور ولسوالۍ په کټار ګمبیر او دیوز غرنۍ او لرې پرتو سیمو کې د پنځو کانالونو او ویالو د ترمیم چارې پیل کړي چې په کې 4,200 تنو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. د هغه په وینا چې پر یادو پروژو 1.9 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې ټولې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام لخوا ورکول کیږي او په نږدې راتلونکي کې به یې چارې بشپړې شي.
په پنځو پروژو کې مونږه 15 غټ کانالونه او نور وړ وړ کانالونه په نظر کې نیولې دي چې دغه اندازه 1,500 متره همدارنګه د نورو کانالونو 3,500 متره همدارنګه 3,500 متره په طول باندې دي ته استنادي دیوالونه جوړیږي چې په طول د 1,500 کالو کې تخریب شوي او بیرته په کار صورت نه نیولې. همدارنګه 4,500 کیلومتره په اوږدوالي باندې هغه ویالې چې مخکې نه موجودې وي هغه پاکې شوې دي. د هغوی هغه برخې چې ترمیم ته ضرورت لرلو ترمیم شوی دي.
هغه وی له دی وړاندې په سرکانو ولسوالۍ کې هم د شپږو کانالونو د ترمیم او صفایي چارې بشپړې کړي او په زرګونو کسانو ته هلته هم د کار په بدل کې پیسې ورکړې دي. د وټپور ولسوالۍ د چارډانګو د کلی دینی عالم سید عزیز په پیل شو کارونو خوخته وای
مونږ د دې پروژې پر اغتللو باندې الحمدلله ډیر مشکور یو. ډیر مننه کوم دا دیوال چې اوس د دې کانال شروع دی 80 متره پختکاری ده کې په زرګونو باندې جریبونه د وټپوره پوري هغه د شولو د جوارو د دوه فصله خړو کېږي. مونږ د مؤسساتو نه او د حکومت نه دا پختنه کوو چې د دې په شمول باندې مونږ ته دغه شان نورم توجه کی د غبر خړم خراب دي زمونږه برا خپل چګونه غواړي زمونږ دا والا
د یادونه ور د چی په دې ورستیو کې په کونړ کې د خړو نړیوال پروګرام او د یو ان ډی پی یا د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې پر مالی مرسته د سرکونو ویلو او سربندونو ترمیم او صفایي پر لزګونو پروژو کار روان دي چې په کې په زرګونو بیروزګارو او بیوسو کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. رحمان رحمانی ما د ننګرهار ولایت لشف مصر خارګو کې نه دیو کې چې زما د پیغام نشر کی دا ډیره مده کې چې دلته ځوان نه دی بیکاری سره لاسو گریوان دی. نو دی دولت نه زمونږ د غهیلو پایش ته چې دوی ته باید د کار زمينه مساعده کی او درګر ته روان دي. روزانه ځوانان له افغانستان نه وځي او په کچا کلارو باندې سفر پیل کړی دی. نو پاړم چې دوی ته د کار زمينه مساعده کی.
زمان خوب دی ولی دا کلان در ویس ولی سوا خبری که زمانگ پولیس ولی که بخی دا مرسی چا تا نرسی جنی تولی و خلق کرمندان اختبر که ولی که جی دی دا مستخی کنی و مستخی کسان پاتی وی امانگ دا پیغام سرا سوت که.
السلام علیکم. دا لبیر دیو طول و امکاران تو سلامون و آیما پیدا محمد لغمان نایم دا لغمان ولی پلیشن ورس ولی دا سیگل دری نایما دا غد جنکان و خونزی زمانگ افران دی ورونا زمږ یو امنیتي ځواکونه ما د جمهوریت نظام وخت کې ډیر زمونږ خوندې ورونه او ډیر په خمه نظام توګه تل او خپل درس ته زده کړو ته ادامه ورکول او سپیلن د امارات اسلامي مجاهدینو نه غواړم چې دغه د پاکستان کته بل هیواد وختونه باندې کته مدرسې بندې نو سره په تاریخ په اوږدو کې به تور ورځې موږ چې دغه د جنکیانو ښوونځي بیرته پرانه نه ځي او دغه د انساني قاچاق کوونکي د ګیر کې دغه ټول حیوان ځوانان وږي او منحاس او ځوان په کشر باندې خپل نامرم برخلیک سره مخامخ افغانستان کې کاروبار موږ ته نو موږ مجبور شو چې هیواد هم د حمل میاشت کې پرېښود او ایران ته راغلو. دلته کاروبار ته او کله کاري کله کار نه وي او امنیتي ځواکونه ټول وپاشېدل او دا امارات اسلامي مجاهدینو نه غواړم چې د پخواني امنیتي ځواکونه تجربه کار دي او موږ به چیرته چې پنته درې دل ډیر منظم شکل باندې هیوادوالو ته بمنګ ډیر په درانه سترګه کتل خپ منظم شکل باندې درې دل یعنی پرم بمنګ تن کې غارت اسلامي مجاهدینو غوړو چې عوام خلکو سره ډیر خبر خود کوي او یو هیوادوالو سره الحمدلله وکړم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د مازیګر 4 بجې او 1.5 دقیقې د زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو شه به ورسته د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه د سپورت نړۍ او ورپسې د ځوانانو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي خو تر هغه مخکې پام وکړي خبرونو ته. د طالبانو په وکمنې کې د لومړي ځل لپاره د کانکور د ازموینې پایلې اعلان شوې. د ازموینې ملي ادارې نن وویل چې د 401 کال په کانکور کې 1,600 تنونجونه او هلکانو ګډون کړی و چې له دې شمېرې څخه 6,000 د لوړو زده کړو او 2,500 نور د نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته بریالي شوي دي. طالب چارواکي وایي هغه کسان چې لوړې نمرې اخیستي خو د خپلې خوښې پوهنتونونو ته نه دي بریالي شوي، د ظرفیت د شتوالي په صورت کې یو بل چانس هم لري چې د خپلې خوښې دوهم په هنځي تولاړ شي. په سګنی کانکور کې د سلیمان په نوم د هرات د یو هنځي فارغ تر ټولو لوړې نمرې ګټلې. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیرې د خزو د حقونو د فعالې ظریفي یعقوبی او د هغې د څلورو نورو همکارانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. کرندکر نن پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې متحد ایالات به هیڅ کله د ژوند کار او په آرامه فضا کې د ټولنو د جوړولو لپاره د افغان خزو لملاتړ څخه پشان نشي. لدې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ولکر تورک هم له طالبانو غوښتي و چې میرمن یعقوبی او همکارانی خوشی کړي. د دې سازمان د بشري حقوقو د ادارې ویان جریمی لارنس پرون په جنیو کې خبريالانو ته ویل چې ملګرو ملتونو د میرمن یعقوبی او د نورو نیول شویو کسانو په اړه له طالبانو څخه معلومات غوښتي دي. د راپورونو له مخې طالبانو د پنځمې په ورځ ظریفه یعقوبی او د هغې څلور تنه همکاران د کابل په لویدیځ کې د یوې خبري غونډې پر مهال ونیول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د لغمان ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې د دوو ډاکټرانو په ګډون اوه کسان مړه شوي او درې نور ټپیان دي. د لغمان د ولی ویان سلامت خان بلال ازادۍ راډیو ته ویل چې پیښه د دولت شاه ولسوالۍ په فرشغان دره کې هغه مهال وشوه چې یو صرف ډوله موټر د سیمې یو کلینیک ته روان و، له سړک واوښت او درې ته ولوېد.
یو صرف ماډل موټر چې د فرشغان ځایي کلینیک ته روان و په لاره کې چپه شوی ده. چپاد یو شیدانو کې یو کس نارینه ډاکټر او یو کس دی خزینه ډاکټر شامل دي.
په افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو جګړو په ترڅ کې سړکونه خورا زیات زیانمن شوي او لدې کبله په ترافیکي پیښو کې خلکو ته مرګ ژوبل اوړي. په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ د لاس ګریوان جګړه روانه ده. روسیې د اوکراین پر مرکزی سیمو د ډرونونو یا بي پيلوټه الوتکو نوې حمله پیل کړې دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نه نوویل اوکراینی ځواکونو په ختیځو لوهانسک او دونیتسک سیمو کې د روسیې د پاوز د یوې ورځې مخکې حمله شنډې کړې. بلخوا په جنوبي سیمه خرسون کې د روسیې لخوا ټاکل شوی چارواکي له سیمې د عامو خلکو ایستلو ته په دې پلمه دوام ورکوي چې د اوکراین له احتمالي لوې خوندې کوي. او شمالي کوریا د توغندوی ازموینو په دوام نن څلور بلستیک میزایلونه د سمندر پر لور و توغول. د جنوبي کوریا د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز وای شمالي کوریا ل خپل ویدیو ز سواحلو د لاند واټن وشتون کې څلور توغندې و توغول. شمالي کوریا د پنځمه پورز د لو یو وچو د وشتون کې یو بلستیک توغندې په ګډون پر روانونه کې ل ډیر شو زیات توغندې ازمویلې دي. د پداسیال کې د چې په سیمه کې د زیاتیدونکو کارکېش د نهه پتوګه متحده ایالاتونو هم د خپل پوځي زور د خودلو لپاره د غاک تر سرعت چټکې دوه بم غورځونکو الوتکه د جنوبي کوریا فضا ته استولې دي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبل میدان یوې بلې اونیزي خبرونه ته مهرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. د کرکټ د شل اورونو د نړیوال جام سیالي په استرالیا کې روان دي. تر دې دمه د دې سیالي اونګ دی له شل ډيري لوبي شوی او نورې بل هم کیږي. خو د بارانونو لامل دی یو شمیر لوبډلو په ځنګړي ډول د افغانستان دوه لوبي مساوي پاتې رسیدلي. د نیوزیلند او ایرلند په وړاندې د افغانستان دواړه لوبې د باران لامل لا کوښوي. له دې وړاندې افغان لوبډلې خپل لومړی لوبه انګلند ته بایللې او اوس په الف ګروپ کې افغانستان د دوه نمبرو په لرلو سره شپږم ځای لري. افغانستان به دوه نورې لوبې هم کوي. د مخکې تګ لپاره ورته اړینه ده چې دواړه لوبې وګټي. له کوربه آسترالیا سره د نومبر په اوله او د سریلانکا سره د نومبر په څلورم مخامخېږي. په الف ګروپ کې تر دې دمه نیوزیلند تر ټولو نورو مخکې دی او په بی ګروپ کې بیا هندوستان د څلورو نمرو په لرلو سره د جدول د سر لوبډله ده. روانه خبرونه مو تر ډیره د کرکټ نړیوال جام ته ځانګړې شوې ده. آیا افغانستان د مخکې تک چانس لري؟ زما همکار احمد شیبر د مثلث په خبرونه کې د کرکټ دوه مبصرینو او ژورنالیستانو جعفر هاند او اسرار علم مومند سره په دې اړه باس کړی دی.
لمړی به عام سب تاسو تراشم د کرکټ نړیوال جام څنګه ارزوي په لانډو، یعنی دا جام لوبي څنګه روان دي؟
شیبر سب تاسو ته استاد لیدونکو او اوریدونکو ته مرمت هم سلامونه. سوال مو ډیر عمومي دی که په څو برخو ویشم. که د موسم لپاره وای خو ډیر خراب موسم کې نه دی. استرالیا کې نړیوال جام لوبي روان دي، هر ورځ باران وي. د افغانستان یو لوبه د باران لکه ونه شوه. د جمعې د ورځې په لوبو کې هم د باران وړاندوینه شوې ده. د لوبو په پلوه تقریبا ځینې لوبې چې شوي دي هغه د کرکټ د نړۍ هغه غښتلي ټیمونه چې دي هغوی هماغسې غښتلي پاتې دي. البته د آیرلینډ او د انګلینډ لوبه که ترې منفي کړو چې یو شاکینګ مرحله وه د آیرلینډ لپاره چې د انګلینډ لپاره چې آیرلینډ ترې لوبه وګټله. له هغه برخه انګلینډ، هند او استرالیا او دغه نور دغه ټاپ 15 ټیمونه چې دي هغوی په ښه مرحله کې روان دي. یعنی دغه دویم مرحلې ته د دوی دغه سفر ورځ په ورځ لنډیږي. د پاکستان ټیم یادولی شو چې هغوی هم په ښه وضعیت کې قرار لري. د میډل آرډر مشکل تقریبا حل شوی دی په بیټنګ کې تخنیکي غږیږو. د افغانستان متاسفانه په خپل ګروپ کې په شپږم مقام کې دی. اوله لوبه یې وبایلله، دویم د باران کبله لغوه شو، یو نمره لري. نو درې لوبې نورې پاتې دي.
تاسو ځینو ټیمونو ته اشاره وکړه، مثلا د استرالیا په برخه کې پخوا دا ویل کېدل چې لوبه په کور کې دننه ده، شاید ډېر شو وزري شي، لیکن لومړی لوبه له نیوزیلند سره په ډېر توپیر وبایلو ده. نو د پیشګویان سوار لمخه کېده، حتی د ویسټ انډیز په برخه کې ویل کېدل چې په دې نړیوال جام کې شاید ډېر شو وزري، ځکه د شلو ورونو نړیوال جام لوبي چې پیل شوې دي تر اوسه پورې یوازینی ټیم ویسټ انډیز چې دوه ځله دا جام ګټلی دی هغه هم له دې جام آوټ شو. نو زما سوال دغه و چې څرنګه دا وړاندوینې سرچپه شوې نه دي؟ یو ډول
د انګلینډ او د افغانستان لوبه تاسو یاد کړه. افغانستان کده سی وایم چې په دغه جام کې یوازینی ټیم دی چې سپین بال ډیر به بدل دی او ډیر قوي دی. انګلینډ چې د افغانستان سره لوبه کوي سپین بال، او که انګلینډ له آیرلینډ سره لوبه کوي سپین بال، تاسو نشئ مقایسه کولای. د آیرلینډ سپین بال او د افغانستان سپین بال سره نشئ مقایسه کولای. آیرلینډ دومره متوازن ټیم نه دی چې موږ وایو چې نړیوال جام فاینل ته به ووزي. استرالیا ثابت ټیم دی. د تاریخ په اوږدو کې تاسو استرالیا ګورئ ثابت ټیم پاتې شوی دی. دوی د بالینګ ښه کمبینیشن یا ښه ترکیب لري، د بیټنګ ښه لري، آل راونډران ښه لري، اوپننګ ښه لري، په خپل کور کې دوی لوبه کوي. او تر ټولو مهمه خبره د استرالیا لپاره دا ده چې دوی په غټو سیالیو په سترو لوبو ټورنمنټونو کې دوی دا جوهر او دا ظرفیت لري چې ستر ټورنمنټونه وګټي. یو خبر لا هم زه په دې باور یم چې استرالیا یوازینی ټیم دی چې شاید په خپل ګروپ کې تر نورو ډیر مخکې ووزي. او هند یادونه کولای شو چې هند مغز چې وړاندوینه کېده، هند یو ډیر متوازن ټیم دی. تاسو د هند اوپننګ وګورئ، میډل آرډر وګورئ، بیا د بالینګ کمبینیشن وګورئ، او دوی دا پرونی لوبه او نننۍ لوبه وګورئ، پرونی نه، دا د تیرو ورځې لوبې د پاکستان سره چې لوبه وه. د هند لپاره ښه خبر دا ده چې د دوی هغه مخکښ بیټسمین چې تل ورته لوبې ګټي، غټ اننګزونه کوي، ویرات کوهلی بیرته فارم ته راغلی دی. نن هم تر 500 ډېرې منډې وکړې، هغه بله ورځ د پاکستان نه لوبه وګټله. نو زه فکر کوم وړاندوینې سرچپه نه دي. د ویسټ انډیز یادونه مو وکړه، لنډ غږیږي ما چې خبرې مې ډېرې نه شي. کرکټ په اړه ویل کېږي چې کرکټ د ذهن او د فکر ورسره ډسپلین یا نظم ډېر مهم دی. کله چې موږ د فکر لوبه وایو مطلب یو لوبډله باید د ادارې نه نیولې تر میدان پورې په یو فکر سره آرام فکر سره لاړ شو. کله چې د ډیسپلین خبره کوو باید لوبغاړي که په میدان کې دننه وي، که د میدان نه د باندې وي، او که په رسمیاتو کې وي، او که په شخصیاتو کې وي، دوی منظم وي. کله چې د ویست انډیز ټیم نړیوال جام ته روانېده، د دوی یو مخکښ لوبغاړی خپل دوه وارې فلیپ مس کړ، هغه د سکواډ نه لرې کړ. نو تاسو اندازه لګولی شئ چې د ویست انډیز په ټیم کې څومره بې نظمي ده. او د دوی په اداره کې چون ویست انډیز مختلف ټاپوګان دي، یو هیواد نه دی، کرکټ بورډ کې ډېرې غټې مسلې دي. ما د دوی دا کوچ دلته ولیدو، آف د ریکارډ خبرې چې دوی کوي، دوی خپله خوشحاله نه دي د بورډ د مسایلو نه. ویست انډیز بدون د شک چې ښه لوبغاړي لري، د تاریخ په اوږدو کې هغه څه چې تاسو یادونه وکړه، دوه ځلې نړیوال جام ګټلی، مګر د دوی د ډسپلینې شو وه، او د دوی دغه ذهن او د فکر مسله وه چې دوی بهر شول. دا زما خپل نظر دی. من
محمد صاحب که تاسو ته راشم، ان صاحب د پاکستان ټیم ته اشاره وکړه، ویل چې ځینې لوبډلې لکه استرالیا له بایللو یو څه زده کوي او بیا سترانګ پرفارمنس کوي. پاکستان هم خپله لومړۍ لوبه بایللې ده. په پاکستان کې دننه رسنۍ څه وایي چې د پاکستان ټیم به له دې وروسته ښه وځلي؟
پاکستان کې زیاتره امیدونه د شاهین افریدی نه، د هغه چې کم تیز بالر دی، هغه د سه باندې دوه میاشتو راهیسې انجری لرله، هغه جوبل وو او د هغه علاج روانو په برتانیا کې. نو دا د هغه لومبي میچونو چې هغه رالی، خو شاهین افریدی بیا هغه سه تیز بالینګ مونکو یو شپږ یو سلو شل دغه سه بالی ویشتو سه باندې، دغه نه دا تمه کېده چې دا به یو سل څلوېښت سپیډ والا بال ولي، خو هغه هغسې ونه کړله. دغسې لاین او لینت هم د پاکستان چې کوم پخواني کرکټران دي، وسیم اکرم او دغسې حفیظ نورو، هم دا خبره کوله چې اوس هم داسې ښکاري چې شاهین په مکمله توګه روغ نه دی، فټ نه دی لکه لا هم. خو هغوی تمه وښوده چې کېدای شي په راتلونکي کې هغه ښه شي او واپس خپل نارمل حالت ته راشي، عادي حالت ته راشي، ځکه چې څه باندې دوه میاشتې هغه لوبه ونه کړله. نو زیاتره تمې د شاهین افریدی نه وي، هغه اوس لا هم په خپل عادي حالت ته یا خپل فارم ته نه دی راغلی. د دغې نه علاوه د پاکستان چې کوم اوپنرانو محمد رضوان او بابر اعظم، نو د هغوی نه هم تمې وي چې دوی به ښه لوبه وکړي، ځکه چې اوس پورې چې څومره هم سږ کال میچونه شوي دي، نو هغه کې د پاکستان نیمایي رنزونه 50% هغه دغه دوه اوپنرانو کړو. هغوی هم د هند خلاف ډېر کم رنزونه وکړله، هغوی ما هغسې خپله کارکردګي ونه ښودله. دغسې د پاکستان ښه خبره دا ده، څنګه چې جعفر صاحب به اشاره وکړه چې د پاکستان میډل آرډر چې کومه دی، هغه دې ځله وچلېده. افتخار هغه څه باندې 50 رنزونه وکړله په ډېرو کمو بالونو باندې.
شان مسعود
ډېره ښه لوبه وکړله. نواز لږ بالونو باندې یو څه باندې دغسې یو دوه چوکي والي ښه رغ رنزونه جوړ. نو پاکستان میډل آرډر وچلېده. خو د پاکستان ښه خبره دا ده چې د شاهین د تلونه وروسته د پاکستان چې کوم نور تیز بالران دي لکه نسیم شاه، هغه په فارم کې دی. دغسی حارث روب د ښه فارم کې دی. د دې نه علاوه نور چې کوم د پاکستان سپینران دي، شاداب خان دی او نواز سپینر هم دی، هغوی په ښه فارم کې دي.
وبخشئ، د دې هانسپ د دې پاکستان میډل آرډر د پریولو به خوشو وزلیدل، لیکن پاکستان له انګلند سره له انګلستان سره په کور دننه ولو به وکړي تر دې نړیوال جام مخکې. هلته د دوی میډل آرډر ډیر خراب وو. آیا په دې لوبه کې خلک دا حکم کولی شته چې د دوی میډل آرډر بیرته عادي حالت ته راغلی؟
زه فکر کوم دا د یوې لوبې خبره نه ده. پاکستان دغه نړیوال جام ته د آسیا کپ نه مخکې د ټیم د جوړولو بهیر پیل کړی وو. تاسو که وګورئ، دوی په آسیا کپ کې هم او تر آسیا کپ مخکې په نړیوال جام کې هم بیلا بیل لوبغاړو ته په میډل آرډر کې چانس ورکړ. فخر زمان د دې اوپنر دی، سو کال اوپنر پاتې شوی دی، وینینګ اننګونه ورته کړی دی، مګر هغه ون ډاون استعمال کړ. دا هغه نوروس حیدر علی او ځوان لوبغاړی د انډر 19 او د پاکستان سپر لیگ نه راوسو، هغه ته چانسونه ورکړ. حتی د دوی دغه شان مسعود یادونه موکړه، د ډیر مود وروسته بیرته راوسو، چانس یې ورته ورکړ. افتخار چې خلک یو انتخاب پیدا کوي چې عمر زیات دی، هغه را وستو. آصف علي ګوره مسلسل دوی لوبي، دوی دا بهیر د سو میاشتې مخکې پیل کړی و. نو تبي دا چې کله ته خپل هغه خلا ګوري، خپل ستونزه ګوري او د ستونزې د حلولو لپاره یو بهیر شروع کوي، نو لاره کې به ټکانونه خوري. پاکستان چې د انګلند سره لوبي وکړي په کور دننه هغه ازمایل دا لوبغاړي او دغه نړیوال جام لپاره آماده کول. هلته لوبي وبللې نو د هغه وخت نه لوبغاړي مسلسل ولوبېدل. کله چې ته لوبغاړي ته مسلسل چانسونه ورکې که هر څومره کمزور لوبغاړي هغه ذهنن قوي کیږي خپل مشکلات ته متوجي کیږي په خپل کمزورتیاو باندې کار کوي په نیمګړتیاو باندې کار کوي مطمئن کیږي. چې
تاسو خبره پر کومه جعفر صاحب دی کې بل مهمه خبره ده هم ده چې اکثر ماج څنګه ویلې د پاکستان نیمه رنزونه هغه اوپنران جوړ کړي لکه بابر اعظم او محمد رضوان نو زیاتر ورونه هم هغه ولوبي دا ور چې کوم دغه په وخه اوټ شول نو دغه سی میډل آرډر بیټسمن چې کوم بیټسمنانو بیټرانو هغه ته مقابل لاس ورل چې لوبه وکړي.
همدا ستاسو خبره مومن صاحب په پاکستان کې رسنۍ ډیر وخت په دې انتقاد کوي چې د پاکستان اوپنران په شلو ورونو کې ورولوبي شي او ډیر بالونه لاس ور کوي. هان صاحب څنګه دا انتقاد په ځای که افغانستان تر شو انسب دی افغانستان لوبغاړي تاسو له نږدې استرالیا کې لیدلې دي د دوی روحیت څنګه د لومړي لوبې بایللې
تاسو ګورئ. افغانستان چې تیر سال د انګلند سره مخامخ شوه او په 2014 کې وو 2014 او 2022 وو کال کې چې یو ټیم سره وو کال ورسره مخامخېږي نو تبې چې تبه تندکونه خوري کدوی د انګلند سره په یو کال کې دوه سیریز ولري زدر ته په اطمینان سره ویل شم چې په دویم دریم کال کې انګلند به سیریز هم وګټي په پنځو میچونو کې به دوه خامہ خاطرې ګټي. یعنی دا د تمرین خبره اساس دقیقه ده چې دوی تمرین من تمرین چې وایو تمرین دا نه وایو چې مثلا دوه درې هفته د ورلد کپ نه مخکې دوی ولې آمادګي ولنی ولا تمرین مونږ ته وایو چې مسلسل دی ولوبي پاکستان غوندې سیریزونه ولري انډیا غوندې سیریزونه ولري اصله انګلند حتی ایرلند غوندې سیریزونه ولري چې په دې کې د نورو هیوادونو بل خصوص د کرکټ د نړیوال شورا مسولیت هم دی. دا مونږ دغلته چې یو د کرکټ د نړیوال شورا د مسولینو سره چې مونږ بحث کوو په یو خبره هم دغه و چې د افغانستان سره چې تاسو مرسته کوي صحیح ده مورال یا مانوي مرسته مادي مرسته کوي خو یو مرسته دا مهمه ده چې د نور هیوادونه تاسو تشویق کوي چې دوی سره سیریزونه برابر کی. نو د انګلند سره د افغانستان لوبه تاسو رښتیا وایز انګلند بهترین فیلډینګ وکړ. تاسو د هغه کلیدلې وی د نجیب زدران کم کې چې هغه عادل رشید واخیستو هغه ډیر اوټستاندینګ کې شو
د محمد نبی کې
د محمد نبی خپل هم ډیر ښه کې اخر کې ونه خدای غینه مخ ډیر ښه آسان کې
نو هدف دا دی چې کله نه کله هغه د جانب مقابل یا د مقابل ټیم خفیلډینګ ستاد ډیرو مونډ مخنیسی او د افغانستان د کرکټ پاړه خپل دغه انتقاد کیږي چې دوی بیټینګ کمزور دی داول سره او دوی مسلسل هم دغه کوششونه
کوي. بیټینګ که تاسو ګوري شبر صاحب نو د افغانستان بیټینګ لکه ډیر خل وبغاړي ورسره دی. که تاسو د الله عزیز ته وګوري په پیشل کې دغه کومه لوبه دا رحمن الله ګربوز ته وګوري محمد ابراهيم بيخي ماته سم د محمد رضوان په شان تک ښکاری لکه ډېر وکټم ټینګي خو بیټینګ هم کوي. دغه سی بیا نجیب زدران ته چې وګوري هغه چې کوم بیټینګ کوي بیا نبی او راشد خان خپلم خو هټران دي عثمان هم دې زړه ډېر خو بیټینګ وکړو نو د افغانستان بیټینګ خ دې خو څنګه چې جعفر صاحب اشاره وکړه چې هغه میچونه ونکړل افغان لوبډلې میچونه ونکړل لکه نور هیوادونو سره پریکټس هغه څنګه نشته دي.
ترنو اوریدونکو احمد شیبرو چې د کرکټ د دوه مبصرینو او ژورنالیستانو جعفر خان او اسرار علم مومن سره د کرکټ د نړیوال شلوریز جام په اړه بحثونه درلودل. پاندې سره زموږ د دیورې خبرونه پاتې رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه خوګوریدونکو سلام. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو ستون زده هم ده چې په کم عمر کې کوژدې او ودونه ورته کیږي. په کم عمر کې واده ستونزې جوړولای شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی دا با په دې خبرونه کې را سره ووري.
اغه عقل پوخوي اغه خپل خپل باندې ولاړ وي
سن کچيري کم وسيږي د رواني لحاظ هم د جسمي لحاظ تکامل ته نه رسیدلي
د جلي ساتنه مشکله ده ورې کبل نه دا یو اشتباه ده.
په افغانستان کې اوس هم ډیر انجونی او هلکان چې قانوني سن ته نوي رسیدلي دا دوی لخوا کې پراته ودونه ورته کیږي. په داسې وسن کې چې دوی نه د مسولیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي، د ځوانانو د ژوند لاره له ډیرو اغزیو ډکولی شي. د کندهار اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غمه خلاص کړي، خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ شي.
یو خو مشکلات په کور کې مشته باندې رو، بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږي، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم، په دې چې موږ یعنی اول خو شنوالی ورکو دوام بل دی چې هغه وینو چې آماده ده دې ته نه ده. دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه ده، یعنی دا د ورس مرواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده ورې کبله، یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکي ځوانان د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي، په همدې خاطر یې له واده وروسته ژوند د زقوم په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي، څرنګه باید دی اولاد منځ کې وقفه راولي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو ضربه ورکوي، هغه اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو اقتصادي عامل دی، ګوري کورنۍ کله چې هم نفوس ډیریږي د دیو دا مصارف ډیریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولای خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست اوسیدونکو معصوم جان معصومی چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وایي دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته په کم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا همزوی لی یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي، د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ماته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د ده بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځواني مې چې ور ډېره خرابه تیره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو د سره بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم، زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډیر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسولیتونه ډیریږي او درس ته پام کمیږي. فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا خوانځي ته رانغی.
موږ ملګری وو، دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسه کې عمومي اول نمره وو، ډیر تکړه وو، لایق وو، خو کچا عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي. مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو دی، نو دغه اړیکې بیا راپرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل، هملته بیا دوکان شروع کړو که نه استادانو ډېر تشویق کولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي، یو علمي قدر به ترې جوړېږي. مګر هغسې ونه شول ارمانونه یې همغه د واده سره، هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې.
د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ور په شا شوی وي چې د وړلو توان نه لري.
که چیرې د انسان سن او سال کم اوسېږي او دا واده وکړي، په دغه وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولی هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډیر رواني منفي تاثیرات پی لري، شاید حتی د سوالات ورسره پیدا شي چې ګوشهګیری ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس دې چې کچیر یو لوی وزن یو انسان توان دی جګول نه لري، هغه جی کې حتما جسمی مشکلات ورته پیدا کیږي. نو په دا اساس کچیر هغه مسولیتونه په ځای کول نه شي، ممکن ډیر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری تورابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول، باید په نکاح کې بیړه وشي، خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وسي.
کله چې انسان بالغ شو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ، کنه یو نکاح دې داخل نه کنه، چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ یا معنا صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وایي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو خپو باندې ولاړ وي، د بل چا په وګو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علی رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څلنډ مثال ته، هغه ورته وی لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر، و یا ول خسړی باندې د مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتله. او دویمه خبره دار چې هغه سرور الشهر د څوم میشت په خوشاله د پاره غموم الدهر د کلونو غم بیا شاته واچي. نو په هغه کې دار چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامی وایي کوم رضوانان د جنسي رابطې په اړه سم پوهاوی نه لري او نه هم دې ته تیار وي، ځکه خو دوی په دې رابطه کې له جسمي او رواني پلوه تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیږي، انسان هم د عقلی لحاظ او هم د پیسلو هم د رواني لحاظ هم د جسمی لحاظ تکامل ته نه رسیدلی، یعنی بعض ضعفو سره مخامخ وسیږي، هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظ. نو د جنسی اړیکو پرابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا شال د موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعات باندې صحیح پونه وسیږي، نو اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر ضرر رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحله ته نه وي رسیدلي، ځکه خودی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې ښې نه وي.
کچیر موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي وسیږي، او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځواني کې دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي نه وسیږي او احساساتي تصامیم وسیږي په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفی وسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم وسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم وسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه کړی، هغه سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده، او ممکن دا په آینده کې خپل ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری ترابی منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپل نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې په یعنې د هغې هغه واک اختیاري نه وي په ورسره بل چاته ورکوي، دا هم د اسلام له نظره ډیر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي. او د هغې نکاح د مور پلار په خوښې باندې کیږي، نو ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروری دی. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي یا د هغې د همسن نه وي یا د هغې عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې د هغې سره هممزاج یا هم طبیعت نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی دی. هغه انجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
درنو اوریدونکو د تانلی څانګې د پای شېبې دي، تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
جانم کے زما خلی جہانوں ندی وا دخل دنیا زو گستا دا دنیا نا دا فقیر کچھ مرکی تاج دا سکندر پروتے
گورا دا فقیر کشکول کی باد دا سکھندر پروتے گورا دا فقیر کشکول کی تاج دا سکھندر پروتے گورا دا فقیر کشکول کی تاج دا سکھندر دنیا